په خور کې د مازیګر 15 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې اخرنې خبري غړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو او همدارز نړیوالو ورځپاڼو او خبري ایجنسیو لیکنې درورو. خبرونه له اسرار العالم مومن داوود.
لومبید مهم خبر نو لنډیز پردا سه مهال چې پاکستان په بیلا بیلو خارونو کې د شمالي وزیرستان د دزو پیخې زده احتجاجونه روان دي. په بنو او ټانګ کې یو شمېر مظاهره کوونکي نیول شوې دي. په اسلام آباد کې د پیپلز پارټي د پلویانو او پولیسو ترمنځ په نښتو کې ځینې کسان جوبل شوي او د ګوند یو شمېر پلویان هم نیول شوي دي. په انګلند کې د 500 ورځې لوبو نړیوال کرکټ کپ سر له سبا شروع کیږي. اوز خبرونو تفصیل پر داسې مهال چې پاکستان په بیلابیلو خارونو کې د شمالي وزیرستان د ډزو پیخې زده احتجاجونه روان دي. په بنو ټانګ کې یو شپېته مظاهره کوونکي نیول شوي دي. د بلوچستان په چمن کې پولیسو بیګا د پښتنو ژغورني غورزنګ یو مخکښ ملاتړی ملا بهرام اخوند هم نیولی چې تر هغې وروسته د غورزنګ یو شمېر ګوندونو غړو د تاڼې مخې ته پر لت وهلی. پښتنو ژغورني غورزنګ وایي په بنو ټانګ کې یې پولیسو لسګونه ملګري نیولي چې د مئی پر 28مه یې ځینې عدالتونو ته وړاندې کړ او د هریپور ډېر اسمل خان او نورو ښارونو زندانونو ته یې واستول. د غورزنګ یو غړي شاه فیصل غازی نن مشرډو ته وویل پولیسو په ټانک او بنو کې 40 کسان د مئی پر 28مه خوشې کړل. پښتون ژغورني غورزنګ وایي چې د مئی په 28مه د شمالي وزیرستان په خړکمر کې په وزو د کمی سملې د غړو او د دې غورزنګ مشرانو محسن داوړ ولی وزیر سره په روانو خلکو ډزې وکړې او 40 کسان یې وجل. بلخوا په وزو دریځ لري چې دغو کسانو د یو مشکوک ترګر د خوشې کولو لپاره د دوی پر یو چیک پوسټ وسلوال برید وکړ چې په نتیجه کې یې 15 پوځیان زخمیان او درې حمله کوونکي وجل شول. د خبریالانو خوندیتوب کمیټې په پاکستان غږ کړی چې خبریال ګوهر وزیر دې سمدستي او بې له شرطه خوشې کړي. د سازمان په خبره ګوهر وزیر ځکه نیول شوی چې په دې اونۍ کې یې په تشدد سره د ځپلو مظاهرو رپورټینګ کوو. د خبریالانو د خوندیتوب نیویارک میشت نړیوالې کمیټې پرون په یو بیان کې ویلي دي ګوهر وزیر چې د پاکستان یو شخصي ټي وي خبر نیوز لپاره کار کوي پرون په بنو کې هغه وخت ونیول شو چې د پښتون ژغورني غورزنګ د مظاهرو خبریالي کوله. سی پی جی د آسیا څنګه همکار سټیون بټلر ویلی دی بای چې ګوهر وزیر یوازې د یو خبر رپورت کولو لوجې ونیول شي. تر دې که د پښتون ژغورني غورزنګ د مظاهرو په څیر کومه متنازع پیښه هم رپورت کوي نو باید چې ونیول شي. په اسلام آباد کې د پیپلز پارټي د پلویانو او پولیسو ترمنځ په نښتو کې ځینې کسان جوبل شوي او د ګوند یو شمېر پلویان هم نیول شوي دي. د پیپلز پارټي د زده کوونکو سازمان مشر وجاهد خان او مشال ډوته ویل چې پولیسو د دوی 40 کسان نیولي او دوی اشلاه درک دي. د پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداري نن په اسلام آباد کې د احتساب خمی ادارې مرکزي دفتر ته وړاندې کېده چې د نوموړي د پلویانو او پولیسو ترمنځ نښتې پیل شوې. پر دې موخه د پیپلز پارټي یو مشر راجا پرویز اشرف اور رسانی تو ویل
تم نے آج روکا ہے ہم بار بار
نموڑے وائی تھا نن مونگی سار کلو کو مگبا بیا بیا رازوستا جیلو ناستا ہاتھ کڑے استا اوخی بیون کے گیستا گولے یو پاکو تکونو وحل زمگلار نشین ولی دا پاکستان جیو ٹی وی دا پولیس لخوا وائی چی دوی دا پیپلز گون دا پلاویان زکنی ولی دی چی دا سرکار پا کار کی مداخلت کا وو رسانی وائی دا اتساب خامی داری لبلاول بٹ ټو د بلاول ګروپ اف کمپنیز په اړه پوښتنه کوي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن چارواکي وایي د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې ځونکو ټاکنو لپاره له قبایلي ضلعو ولاړو امیدوارانو ته به د مئی په 1/3 انتخابي نښې ورکړي. د دې کمیشن ویاند سهیل احمد نن مشال ډوته ویل چې تر اوسه ورته له حکومت د چوکیو د شمېر د زیاتولو په اړه نوټیفیکیشن نه دی ورغلی نو ځکه د دوی تیاری د 1400 چوکیو لپاره دی. د پاکستان قومي اسمبلی په آئین کې د یو ترمیم له لارې په صوبایي اسمبلی کې د قبایلي ضلعو لپاره چوکۍ له 1400 څخه 40 ته زیاتې کړي دي. خو دا بل بعد سینټ تر منظوري وروسته په قانون بدلیږي او د انتخاباتو د کمیشن په خبره کې دی چې لوجې د جولای په 2 پلان شوی ټاکنې وځنډیږي. مشال دوتا وغستی د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ډاکټر عبدالله موهب پرون د پاکستانی پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره کتلې دي. د ملي امنیت له دفتر نن محمد باطر لیږلي بیان کې ویل شوی چې دواړو پر سیمه ییز امنیت خبرې کړي. تمارا چې افغان ولس مشر محمد اشرف غنی به تر واړه اختر وروسته اسلام آباد ته لاړ شي، هغه ته د بلنه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ورکړې وه. کابل پر اسلام آباد د طالبانو د جګړې د ملاتړ تور پورې کوي، خو هغوی نه مني او وایي چې پر طالبانو درلودونکي اثر د سولې لپاره کارولی شي. د امریکې د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ویلي دي دا خبره تقریبا یقیني ده چې ایران د هغو بریدونو تر شا لاس لري چې د دې میاشتې په لومبیو کې د متحده عرب اماراتو په ساحل کې د تیلو په ټینکرو شوي دي. بولټن د متحده عرب اماراتو په سر خرابو زوبوي کې خبریالانو ته وویل چې په دغو بیړیو د اوبو دننه چاودیدونکي آلې سره برید شوی. د ده په خبره تقریبا یقیني ده چې دغه چاودیدونکي آله د ایران ده. واشنگټن چې د ایران مخالفه هیوادونو سعودي عرب او متحده عرب اماراتو نږدې اتحادي دی په خلیج کې د تیلو په ټینکرو د برید لپاره ایران تورنوي، خو ایرانیو چارواکو بیا دغه تورونه رد کړي. په قزاقستان کې د چین سفیر ډېر په غوسې سره هغه معلومات رد کړي چې وایي په سینکیان کې د ځایي خلکو چې زیاتره مسلمانانې ډلې دي پر ضد کاروایانې کېږي. پرون د قزاقستان په سر ښار نورسلطان کې له خبریالانو سره د سختو خبرو پر مهال د چین سفیر وویل چې دا معلومات دروغ دي. د بشرحقونو فعالان وایي چې په چین کې څه باندې 100,000 خلک په داسې روزنیز مرکزونو کې اچول شوي چې د مذهب نه لرې کړل شي، خو چینو بیا دغه تورونه رد کړي. او په انګلینډ کې د 50 اوریزه لوبو نړیوال کرکټ کپ په سر له سبا شروع کیږي. په دې ټورنمنټ کې د پاکستان او افغانستان په شمول 10 لوبډلې برخه اخلي. لومړۍ لوبه د مئی په 1/3 په لندن کې د کوربه هیواد او جنوبي افریقا ترمنځ، او پای لوبه به په همدغه ښار کې د جولای په 14 کیږي. تر دې مهال د مشال خبرونه اوس هم د موسم حال او کرن صاحب احمد الله ورو
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 146 روپۍ اتیا پیسې اخستل کیږي، او 146 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 103 اتیا روپۍ 70 پیسې، او 104 اتیا روپۍ 70 پیسې. یو ایرو 107 روپۍ اتیا پیسې، او 102 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 9.5 روپۍ 45 پیسې، او 9.5 روپۍ 50 پیسې. یو سعودي ریال 8.5 روپۍ 55 پیسې، او 8.5 روپۍ 70 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 80 پیسې، او 1 روپۍ 9 اتیا پیسې. او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اخستې کیږي، او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي سړي ساتو کې په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 140 او کم نه کم 40، په بنو کې به زیات نه زیات 40 او کم نه کم 25، او په کوټه کې به زیات نه زیات 3.5 او کم نه کم 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې اورئ. د ایتوار پروز د شمالي وزیرستان په خړل کمر سیمه کې د لزو پیښې پر ضد میرام شاه په شمول د خیبر پښتونخوا هم دارز بلوچستان په پښتون میشتو سیمه کې مظاهره شوې دي، او هم ځینې ځایونو کې روانې دي. د قومي اسمبلې غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ محسن داوړ وایي په میرام شاه کې د دوی پرلت دوام لري، خو پوځ ورته خلک نه پرېږدي.
خلک راته غواړي چې ځکه خو څوک را پرېدي نه، هر طرف ته کرفیو ده، خو ټلیفون کنکشن هم نشته، موبایل کنکشن هم نشته.
په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان انتخاباتي کمیشن یو ویان وایي په قبایلي ضلعو کې به د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ ټاکنې پر خپل وخت، یعنی د جولای پر 2 کیږي. او د روژې ځانګړي لړۍ په موضوعاتو کې نن اوري چې د عادي ورځو پرتله د روژې عبادت څومره ګټور دی.
نفل منځو کې نفل صدقه ورکي، دا غي ثواب د فرض برابر دی، لکه یو فرض عمل چې په عام ورځو کې سړی وکي.
کله دا لمشال دی. او دا هم اولنې موضوع د پاکستان په بیلو خارونو کې پولیسو د شمالي وزیرستان پیخې ضد لزګونه مظاهره کوونکي نیولې دي. په ټانګ کې پولیس وایي ځینې کسان د پښتنو لپاره زندانونو ته استول شوي. په چمن کې پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ ملاتړی ملا بهرام خون نیولی دی چې پر غبرګون یې د تاڼې مخې ته پرلت پیل شوی. هلته د قومي اسمبلۍ استازی محسن داوړ وایي د اتمانځو جرګې ورڅخه د میرامشاه پرلت ځنډولو غوښتنه هم کړی چې د ورتلا مثبت جواب نه دی ویلی. پامیر ساحل معلومات را کوي.
پر داسې مهال چې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د شمالي وزیرستان د ډزو پیښې پر ضد احتجاجونه روان دي، په بنو او ټانګ کې یو شپېته مظاهره کوونکي نیول شوي. د بلوچستان په چمن کې پولیسو د مې 28 شپې مهال د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ ملاتړی ملا بهرام اخوند نیولی دی چې تر هغې وروسته د غورځنګ او یو شمېر ګوندونو غړو د تاڼې مخې ته پرلت وهلی دی. له سیمې څخه زموږ خبریال نعمت الله سرحدي وایي پولیسو تر دې مخکې هم د ملا اخوند ضد مقدمې جوړې کړې وې او اوس یې ویلي دي چې هغه یې د لاؤډ سپیکر ناسم استعمال، غداری او ریاست ضد نارو او پارونو په تور نیولې دي. د سرحدي په خبره نوموړی شپې مهال د یو ناروغ ملګري پوښتنې ته روان و چې ونیول شو. د زیاتوي چې په چمن کې له 200 څخه زیاتو کسانو پر لټ وهلې او د ملا بهرام اخوند خوشی کولو غوښتنه کوي. پښتون ژغورن غورځنګ وایي په بنو او ټانګ کې پولیسو لسګونه ملګري نیولي چې د مې پر 28 ځنې عدالتونو ته وړاندې کړل او د هریپور، ډېر اسماعیل خان او نورو ښارونو زندانونو ته واستول. د غورځنګ یو غړي شاه فیصل غازی مشال راډیو ته ویل پولیسو د بنو ځنې مخکښانو په ګډون یو شمیر کسان نیولی خو په ټانک او بنو کې ځنې خوشی کړي هم دي.
پولیس تین جماعته چې وته په نومه باندې چا ټکې په تر کړی و، چا کله بنو خسته و، دا هر ژوندګای چې څنګه پی ډی ایم سره تعلق لري او د چا نه و، دا یې تلويش کسان ځوانون یې ونیول. د ملګری په کوشش باندې پداسې شل کسان پداسې خلوص ول چې ټیم د میز ځنې ملګری عدالت پیش ول. د میز شپولت ملګری دا یې دی خانته ولا جل چې پداسې تین زر کو شوی دي او دا نه چې کیم دي دا د دې خان په جل شي دي او دوی واپس د ټانک په جلسه باندې کړی دي. په دا غیرنګ د باندې چې ټیم ملګری دي چې کیم مشر دا عبد الصمد دی، ندیم دی، عارف پزیر دی او بلال پښتون او حجت الله چې کیم نور ملګری دي. په دغه شی وکاسن دا د ترین پیو لوندې دا د ریپور جیل ته ورځل او څور لا چې کیم نور ملګری دي د پی ټی ایم د باندې د هیڅ پته نشته چې دا په کیم جوش دی او چیر شوی.
د ټانک ته پولیسو یو تانیدار طاهر خان مشال راډیو په خار کې ټول 15 کسان نیولي چې په کې ځنې عدالت د پښتون لپاره زندان تاسوولي. هلته په کراچۍ کې پولیسو د غورځنګ شاوخوا 14 غړي خوشی کړی دي. په عین وخت کې د قومي اسمبلی او پښتون ژغورنې غورځنګ غړي محسن دوړ د مې 28 شپې مهال له شمالي وزیرستانه مشال راډیو ته پاستولي یو غږیز پیغام کې ویلي په میرامشاه کې احتجاجي ناستې ته دوام ورکړی. د ویل حکومت پرون د عثمانزیو یو جرګه ورستولې و چې ورڅخه غوښتنه وکړه چې خپل ناسته تر یوې اونۍ وځنډوي چې په دې وخت کې چارواکي یوه پرېکړه وکړي. د داوړ په خبره جرګې ورسره ژمنه وکړه چې حکومت به په دې موده کې د قومي اسمبلی بل غړی علي وزیر او د غورځنګ نور ملګري هم خوشی کړي. د وایي جرګې ته ویل چې مشورو وروسته به د ناستې ځنډولو فیصله وکړی شي، خو زیاتوي چې ملګري پوره نه دي او د ګرځ بندیز له وجې ټولې لارې او ټلیفوني شبکې تړل شوې دي.
موږ دلته احتجاج اعلان وکړو د خپل کلی نه څخه لکو بعد میرانشاه، خو دلته اوس داسې د موږ د کلیم ګرشا پیرا محاصره ده، میرانشاه کلیم ګرشا پیرا محاصره ده، د همزوړۍ چې کوم خلک ته غم نه راپرېږدي او د خلکو مرنه بره خو هغه هم کرفیو ده، د رزمک طرف نه چې کوم لار راځي هغه باندې هم کرفیو ده، میرلی نه چې کوم دی خو لارې دي هغه باندې هم څوک نه راپرېږدي. خلک راته غواړي احتجاج ته خو څوک راپرېږدي نه، هر طرف ته کرفیو ده، ټلیفون کنکشن هم نشته، موبایل کنکشن هم نشته.
د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو او پلویانو تر هغې وروسته خیبر پختونخوا او بلوچستان په خارونو کې مظاهرې، ناستې او لاریونونه پیل کړل چې د مې پر 26 په شمالي وزیرستان کې د خړ کمر له امنیتي پوستې سره د ډزو په پیښه کې 8 کسان وژل شوي او له 40 زیات ژوبل دي. د پاکستان پوځ پر هماغه ورځ په یو بیان کې تور پورې کړ چې د محسن داوړ ولی وزیر په مشرۍ یې ویډلې پر پوستې برید وکړ او 15 سرتیري یې ژوبل کړل چې د پوځیانو په ځوابي ډزو کې 3 کسان ووژل او 10 ژوبل شول. خوایني شاهدانو او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د پوځ تورونه رد کړل او ویل چې پر خړ کمر پوستې پوځي سرتیرو د ډوګه مچه مداخلو ناستې ته ورتلون کې قافله ودرول او وروسته یې ورباندې ډزې وکړي. پښتین زیاتوي د غورځنګ لغړو مشرانو، پلویانو او د وزیرستان مظاهره کوونکو او اوسیدونکو هیچا سره وسلې نه وي. د مې 26 تر پیښې یوه ورځ وروسته د پوځ اماړیکو دفتر ISPR په یو جلا بیان کې ویل چې د خړ کمر پیښې له ځای سره یې 15 نور مړي موندلي چې په مرمیو لګېدلي ول. هلته په شمالي وزیرستان کې ګرځبندیز د مې پر 29 هم دوام درلود.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونه وایي د شمالي وزیرستان په خړ کمر سیمه کې د شوې پیښې د تحقیقات او د ذمہوار خلکو پر ضد کاروایی وشي. دوی وایي قبایل ځپل شوي نو په کار ده چې د هغوی ستونزې په زور نه بلکې له سیاسي لارې حل شي. پختون ژغورنې غورځنګ وایي د اتوار پر ورځ پوځ د دوی په پرامن احتجاج کوونکو ډزې وکړې او 42 کسان یې ووژل، خو پوځ بیا وایي دوی درې برید کوونکي وژلي او د غورځنګ د غړو په مشرۍ یوې ډلې د دوی 15 پوځیان ژوبل کړي دي. په دې اړه د اسرار العالم مومند رپورټ اورو چې قومي اسمبلی ته د مسلم لیگ نون ګوند د پارلماني مشر خواجه آصف په پرونی وینا پیلېږي.
ان کو پولیٹیکلی ڈیل کرنا چاہیے، ان کو فورس کے ساتھ ڈیل نہیں کرنا چاہیے، ریاست ماں ہوتی ہے رعایا کی.
قومی اسمبلی کې د مسلم لیگ نون پارلیمانی مشر خواجه آصف وای له قبایلو سره د زور پر ځای سیاسي چلن وشي، دا وای ریاست د ولس مور وي. همدار څرګندونه د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونو پرونو قومی اسمبلی ته وکړي. پرون قومی اسمبلی ته د حکمران ګوند تحریک انصاف د اتحادی ګوند بلوچستان نېشنل پارټۍ مشر اختر منګل وویل چې د وزیرستان د خلک کمر پیښې د پلټن لپاره د پارلیمانی کمیشن جوړ کړل شي. په عین حال کې د پیپلز پارټۍ سینیټر رضا ربانی پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د سینیټ کومې ځانګړې کمیټې ته له پښتون او ژغورنې غورځنګ سره د مذاکراتو دنده سپارل شوې، هغه دې باید د دغه مذاکراتو عمل تیز کړي. بلخو د قومي وطن ګوند یو مشر سکندر شیرپاو پرون مشال ډو ته وویل چې د وزیرستان د خلک مر پیخې دي عدالتی پلټنې وشي، د په خبره د پی ټی ایم خلاف کیسونه دی واخیستل شي او په پیخه کې د جوبلو کسانو دی درملنه وشي.
د دې باقی جوډیشل انکوایری په کار ده د کې چې کوم کسان وفات شوی دي دا وی لم کمپنسیشن په کار دی جوډیشل کمیشن په نتیجه کې ک دغه راشي چې کوم کسانو معنی ریسپانسبلټی فکس شي دا وی خلاف کاروای په کار ده چې د جوډیشل کمیشن کې د چا معنی چې ریسپانسبلټی فکس شو بالکل کار فوج وی او کار دغه وی چا معنی چې ریسپانسبلټی فکس شي بالکل هغه خلاف کاروای په کار ده.
دوامین شلګون یو مخکخه زید خان بیا پرون مشال ډوته ویل چې دوی په دیلل کې د قبایلو یو غونډه را بللې چې پکې به د وزیرستان د خلک کمر په پیخه هم خبرې کیږي.
همنګ چې نسب تاریخ ته قبایلو یو جرګه راوخته ده او اغم په دې موضوع راوخته چې آیا دا مونږ سره دا مرکزی حکومت یا دا صوبایي حکومت چې کوم ندی دا کول سواړی استابلیشمنت په کار ده چې د دې نظام کې ډېر وسات یو داسې ګورنمنت حواله کې چې هغه دې مسلې حل او باسي او غنی راو باسي بد حالات متغه شان خرابې دي څنګه چې کړه چې دی روان دي.
د خبر پښتونخوا حکومت سینیر وزیر محمد عاطف خان د نهي پرزو مشالې دوته ویل چې د خبر پښتونخوا اعلی وزیر او گورنر د خلک کمر پر پیخه لکبایل سره خبرې پیل کړي او چې هغه سرتور سین بیا به د پیخه تحقیقات لپاره د کمیټې جوړولو یا نه جوړولو پریکړه کوي.
ریکي خو الریډي دغه تللی دی چیف منسٹر او گورنر پورم تللی هلته دغه چې کوم مشران دی سره ملاو شوی دی او هغه لګیا دی خبرې ترې کوي. خو یو خبره بالکل کلیئر نه دا وایي چې هر څوک دی هغه جنون خبر بچا کوي چې جنون ډیمانډ دی هغه به موږ بالکل حل کوو. خو کفر اس کا څوک غلط نیت باندې د پاکستان فوج یا د پاکستان سلامتي خلاف نو موږ به دا غي بالکل په هر لیول باندې مخالفت کوو.
د منظور پښتین په مشرۍ د پښتون ژغورنې غورځنګ د زنو نورو غوښتنو ترڅنګ د غیب کړ شو خلکو عدالت ته وړاندې کېدل، قبایلی سیمو د ماینونو ټولېدل او د هدفي وجنو بندېدل غواړي. د پاکستان فوج وایي چې په دې کې یې ډېر کارونه کړی او په نورو کار روان دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د بلوچستان نېشنل پارټۍ مشر سردار اختر منګل پرون د قومي اسمبلی په غونډه کې د خپلې صوبې او همداراز د وزیرستان د وروستۍ پیښې په اړه خبرې وکړې. نوموړي د وزیرستان پیښې د حقایقو معلومولو لپاره د یو پارلماني کمیشن جوړولو غوښتنه وکړه. د سردار منګل د څرګندونو تفصیل عبدالحی کاکړه اورو.
د بلوچستان نېشنل پارټۍ د مشر سردار اختر منګل په قومي اسمبلی کې پرونی څرګندونې د هغې لړۍ برخه ده چې له تیرو دوو ورځو راهیسې مختلف سیاستوالان د وزیرستان د پیښې او نورو چارو په اړه کوي. اختر منګل په خپل وینا کې د بلوچستان په نام نیو او د وزیرستان د اتوار د ورځې د پیښې په اړه څرګندونې وکړې. نوموړي غوښتنه وکړه چې د شمالي وزیرستان د تازه پیښې پلټنې دي وسی
یو پارلماني کمیشن دی جوړ کړل شي چې پکې په پارلمان کې دننه او بهر ناس کسان شامل وي چې دا کمیشن د وزیرستان او بلوچستان د پیښو پلټنې وکړي.
سردار اختر منګل په پاکستان کې په مختلفو سیاستدانانو له لسیزو راهیسې د غداری د تورونو په لګولو تنقید وکړ. هغه زیاته کړه چې دا فهرست ډیر اوږد دی چې پکې قائد اعظم محمد علي جناح خور، فاطمه جناح، پښتون سیاستوالان باچا خان او ولی خان، بلوچ مشران نواب اکبر خان بوکټی، سردار عطا الله منګل، خیر بخش مری او غوس بخش پزنجو، د دې ترڅنګ الطاف حسین د پیپلز پارټي وجه سوی مشر بنظیر بوټو او د مسلم لیگ نون نیول سوی مشر نواز شریف شامل دي. د پونا د ټولو ته غداران ویل سوی دي. سردار اختر منګل وویل چې په دې کې هغه کسان هم شته چې د پاکستان د 1903 اویا آئینې جوړ کړی دی. هغه زیاته کړه چې که دې ته وکتل سي نو معنا دا سوی چې د پاکستان 80% خلک غدار او یوازې 40% محب وطن دي. نوموړي په دې لړ کې د وزیرستان ذکر هم وکړ.
ڈزے لکھ لورے اوشوی کوتک چا استعمال کر دا پختنے جواب تڑتیا لری ماتا دے خبر جواب راکھ چپنو نسوا ات چلوخ کال کی چکلا کشمیر ترلا سشو نو کم قبائل استعمال شل ہم دگا قبائلی خلق استعمال شو او چنن ورتا غدار ویل کی گی ہم دگا قبائل او چنن پڑز وشتل کی گی ہم دگا قبائل دی چنن د غدار لقب ورتا ورکول کی گی
لقبات سے نوازا جا رہا ہے.
تر دې یو ورځ وړاندې د دوشنبه په ورځ هم د قومي اسمبلی په غونډه کې د شمالي وزیرستان د پیښو په اړه د مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو څرګندونې وکړې. د شمالي وزیرستان د خړ کمر پیښو په اړه د پښتون ژغورنې غورزنګ او د پاکستان د فوج دریځ فرق لري. فوج وایي چې په قومي اسمبلی کې د جنوبي او شمالي وزیرستان استازو محسن داوړ او والي وزیر په خړ کمر پوسته باندې د مشکوکه ترګرو د یو سہولتکار د خلاصولو په خاطر برید وکړ. خو محسن داوړ وایي چې له دوی سره وسله نه وه بلکې حمله پر پوسته ولاړو عسکرو پر غیر مسلح خلکو وکړه چې پکې د ده په وینا 10 کسان ووژل سو او 40 څخه زیات زخمیان سو. خو فوج د وژل سو شمیر درې ادبی وایي چې 15 عسکر هم ژوبل سوي دي.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپو خبريږي. منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او لنډو صفو 2013 15,300 او 15,155 کیلو هرتز.
د پاکستان په سینټ کې د قومي یکجهتۍ لپاره د جوړې ځانګړي کمیټې مشر سینیټر محمد علي سیف پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ له مشر منظور پښتین سره لیدلی. دا ملاقات لا غیر وروسته شوی چې د شمالي وزیرستان د خړ کمر پیښې پر ضد په مختلفو سیمو کې مظاهرې روانې دي. دا چې سینیټر ولې له پښتین سره لیدلی او دواړو پر کومو موضوعاتو بیا خبرې کړې دي په اړه له سینیټر سیف سره زموږ د همکارې ملیحې امیرزاده دا مرکه اورو.
هغه ملاقات کې کوم بنیادی خبره او هغه د پښتون تحفظ موومنت کارګرانو او د شمالي وزیرستان کې کوم پیښه شوه او هغه حواله سره ملاقات کړو او په دې موضوع باندې خبرې شوې وې چې دا خبره اوس مزید جګړې او د تنازع نه تصفیه او روغې ته بدل پکار دي. زمونږه خواهش دا و چې مونږ پکې د مصالحت کردار وکړو او د حکومتي کوم اداري دي او د پی ټی ایم په منځ کې د یو روغې لپاره سره کوشش وکړو.
اوس چې دا کومه پیښه شوې ده په شمالي وزیرستان کې د هغې په بابت کې ستاسو څه خبرې وشوې؟ د منظور پښتین سره د ریس د هغوی تاسو ته څه وویل؟
منظور پښتین سره زما دا دریم ملاقات او د دې مخکې زموږ ملاقاتونه شوې دي. هغه زموږ کمیټه ته راغلي دي. د دې خبرې اصل وجه دا معلومولو چې دا ولې شوی وا د چا زیاتې او چا چې دینو وایلنس سٹارټ کړو. دا ټول خبرې خو ګوره د صحیح طریقې د دې لپاره دا غیر قانوني او آئینی چې یو فیکټ فاینډینګ کمیشن یې جوړ شي او هغه چې دینو په دې کې د تحقیق او تفتیش کې دا غیر نفس یو رپورت او یو نتیجې تر ورسېل وخت باغې باندې په دې ډول راي اظهار نشم کولی. خو به هر حال چې شوی دي هغه انتهایی افسوسناک دي او ټول د خپای او موږ دا غواړو چې دا مسئلہ کی مشہور دا دا اس مزید دا تباہی دا طرف نہ دا جگڑی طرف تا منگا بولزو دے مخلیوو کو روغی خبر پڑھتیو کو.
امنیسٹی انٹرنیشنل او دا پاکستان دا بشری حقوقو کمیشن غک کړی دی چې دا حقایق د معلومولو لپاره دی یو پارلماني کمیشن جوړ کړی شي چې پلټنې وشي. نو په دې کې څه پیشرفت شوه دې څه باور تاسو یې تورک
حکومت کار دی چې هغه پارلماني کمیشن جوړي یا هاي جوډیشل کمیشن جوړي. او خبره دا ده چې دا مطالبه بالکل د مختلفو حلقو له طرف نه راغلي ده. پارلمنت په خپل کې روز مخ کې قانون ته دی نو دا هر هغه طریقہ اختیار کړی شي په کم باندې چې
اصل خبر ادا کے چکم خلق پتی جو بل شیوی دی یا شیوی دی آغا کسان کمپنسیت شی آغا نقصان غی کا داغی ازالو شی او دا خبر امن او دا صلح طرف تلا حدیث سلسلہ کے مندی پسین تمہا دی میٹنگ دعوت بلم ور کرے دے تو داغی بہم رض گردی پہ سلنگ شی کہ طلب آغا سر زمین بل ملاقات دی ہے کہ امید اصول کمیٹی آغا سر ملاو
لسینیٹر محمد علی سیف سر مود ملیح امیرزادہ مرکا اور دا
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نو رکا دا
مشال ریڈیو دی خدای نو رکوی
اوہو نو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
او می لگا ولو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا
مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لږ نن په اسلام آباد کې د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د احتساب ادارې نیب ته وړاندې کېدو پر وخت پولیسو د ګوند غړو ترمنځ نښته شوې پولیسو یو شمېر کسان نیولي او د هغوی د منتشر کولو لپاره یې اوښکې بهونکې ګیس هم کارولی دی د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر بلاول بوټو زرداری ویلي د ګوند پر غړو د پولیسو د تشدد پر ضد به عدالت ته ځي بل پلو پولیسو ویلي دغه کسان یې په کار سرکار کې د مداخلت په جرم کې نیولي دي د مشال لیډیو خبریال سراج زهیر معلومات راکوي
اسلام آباد کے دمئی پر نہ وشتم د پاکستان پیپلز پارٹی د زکون کو مشر وجاہت خان مشال ریڈیو تا اویل چدوی د خپل مشر بلاول بھٹو سرا راغلی وو چد اسلام آباد پولیس پر تشدد وکړو او تر د سلویخت پوری کارکنان یې ورلو ونیول او ځنې لا درکا هم دی لدی رسو د پاکستان پیپلز پارٹی مشر بلاول بھٹو زرداری خبری کانفرنس کی اویل د دوی د کارکنانو سرا د شوی تشدد او د دوی د غیر قانونی نیولو پر ضد به قانونی لار خپلوي په دې موقع بلاول بھٹو خپل وینا کې تکڑا چی ددوی پر ضد د نیب قانون د سیاسی انتقام لپاره کارول کی گی
سمجھتے ہیں یہ ادارہ جو مشرف نے بنایا
دا ادارہ چی مشرف جوڑا کڑے دا دا تور قانون دے سنگ چی دا ہر عامر قانون تور وی دا ہم تور دے دا ادارہ د سیاسی انتقام او سیاسی کارون وستلو لپاره جوڑا کڑے شوی او مون گنو چی زمین پٹول مقدمہ کے دا قانون حکمرانی نہ کارول کی گی
استعمال نہیں کیا جا رہا
مشال ریڈیو چې پدیاله په پیښور کې د قانوني چارو تجزیه کار او وکیل شهاب الدین خټک نو پوښتل نو دا غوې ناوا
قانون چې دی د دې مکمل سیاسي استعمالونه کیږي کم خلک چې په حکومت کې وي هغه ته څه نه ویل کیږي کم چې په اپوزیشن کې وي هغه د دې لاندې دباو کیږي که موږ دا وکړو د دې قانون فائده دومره تر اوسه پورې نه ده شوې څومره چې نقصان شوی دی
بل پلو د احتساب د کمی ادارې نیب مشر جسټس ریټایرډ جاوید اقبال د رښتیو کې یو امریکا کې ویلي وو چې دوی د چا په لمسا یا وینا د چا پر ضد کاروایی نه کوي او نه به راتلونکي کې داسې وکړي سراد زهیر مشال ریڈیو اسلام آباد
قبائلی سیمے دا بدلون پر لور
قانون
حکومت وائی قبائلی ضلعوں تب دشوند بنیادی اسانتیا ورکوی
ٹول آغا قوانین چھے کم پر سیٹل ایریا کے لیے اب ٹول الدا امپلیمنٹ کی گی
مشال راڈیو ونیز خبرونا قبائلی سیمے دا بدلون پر لور ہر اپن شمبا یا زیارت دا گرمے پری ونیما بجا ہر جمعہ ماسپخین دری نیمے بجے او ہر یک شمبا یا اتوار دا سہار پر لسنی میں بجو ل احمد شاہ آزمی اور ریدائشے
اوریدونکو مشال رادیو دا په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې کېدونکې دي. د خبرونو لنډیز له اسرار عالم مومند اورو.
پردا سے محال چې پاکستان په بیلا بیلو خارونو کې د شمالي وزیرستان د ډزو پیر خو زد احتجاجونه روان دي. پښتنو ژغورنی غورځنګ وایي په لسګونو مظاهره کوونکي یې نیول شوي دي. پښتنو ژغورنی غورځنګ وایي چې د مئی په 26 د شمالي وزیرستان په خړکمر کې په وزه کمی سمري د غړو او د دې غورځنګ مشرانو محسن دوړ او ولي وزیر سره په روانو خلکو ډزې وکړې او 10 کسان یې وژل. بل خوا په وزیر لري چې دغو کسانو د یو مشکوک ترګر د خوشي کولو لپاره د دوی پر یو چیک پوسټ وسلوال برید وکړ چې په نتیجه کې 15 پوځیان زخمیان او 3 حمله کوونکي وژل شول. یو بل خبر له مخې د خبریالانو خوندیتوب کمیټې په پاکستان غږ کړی چې خبریال ګوهر وزیر دې سمدستي او بې له شرطه خوشي کړي. خبریالانو د خوندیتوب نیویارک میشتې نړیوالې کمیټې پرون یو بیان کې ویلي دي ګوهر وزیر چې د پاکستاني سوسي ټي وي خبر نیوز لپاره کار کوي پرون په بنو کې هغه وخت ونیول شو چې د پښتنو ژغورنې غورځنګ د مظاهرو خبریالي کوله. په اسلام آباد کې د پیپلز پارټي د پلویانو او پولیس ترمنځ په نښتو کې ځینې کسان جوړ شوي او د ګوند یو شمېر پلویان هم جوړ شوي دي. د پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری نن په اسلام آباد کې د احتساب کمی ادارې مرکزی دفتر ته وړاندې کېدو چې د نوموړي د پلویانو او پولیسو ترمنځ نښتې پیل شوې. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن چارواکي وایي د خبر پښتونخوا اسمبلی کې دونکو ټاکنو لپاره له قبایلي ضلعو ولاړو امیدوارانو ته به د مئی په 10 یعنې سبا انتخابي نښې ورکړي. د دې کمیشن ویاند سوله مده نن مشال ډو ته دغه څرګندونې وکړي. د امریکې د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن ویلي دا خبره تقریبا یقیني ده چې ایران د هغو بریدونو تر شا لاس لري چې د میاشتې په لومبۍ کې د متحده عربي اماراتو په ساحل کې د تیلو په ټینکرو شوي دي. بولټن دغه څرګندولې نن په ابو دبي کې خبریالانو ته کړي.
اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکي له احمد الله اورو.
دا نور اسپانه په خپل اداري کې لیکي په شمالي وزیرستان کې د پاکستان فوز او د پښتون ژغورني غورځنګ د مظاهره چانو ترمنځ د پیښې وروستو حقیقت تر اوسه مخې ته نه دی راغلی چې دا پیښه څنګه را مخې ته شوه ځکه چې دواړو خواوې بیل بیل دریزونه لري. ورسپانه لیکي دا خبره خو ښکاره ده چې د یاد غورځنګ مظاهره چانو د پوستې سره نږدې د فوز پر ضد نارې وهلي لکه څنګه چې هغوی په خپلو نورو مظاهرو کې وهي. او بل دا چې د پی ټی ایم غړي وایي چې په پورم نه مظاهره یې ډزو له وجې یو شمېر کسان وژل شوي او جوبل شوي دي. خو د خزای نزنی جوبل امنیتی سرتیرو عکسونه هم مخې ته راغلي دي کوم چې د یاد غورځنګ لپاره څه خبر نه دی ځکه چې پی ټی ایم همیشه د عدم تشدد خبره کوي. ورسپانه لیکي دا تاوتریخوالی ختمولو لپاره په کار ده چې یو پارلماني کمیټه دی جوړ کړی شي او د پلټنو د لارې دی هر څه را په ډاګه کړی چې 13 ولې دا پیښه را مخې ته شوه او د حل لارې دی ولټولې شي. نوای وخت ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي د شمالي وزیرستان په خار کمر پوسټه وسلوالو په خپل حمله کې 15 امنیتی سرتیری وژلي او په جوابي کاروایی کې 3 وسلوال هم وجلې شوې دي. ورسپانه لیکي د فوزي عملیاتو له وجې د سیمې د وسلوالو څخه پاکې کړې شوې وي. خو د تیر څو وخت راهسې په مختلفو پوسټو د وسلوالو حملو نه سرګندېږي چې دوی بیا سر راپورته کول شروع کړي دي. نو حکومت لای نوټس په اخستو سره نه صرف د وسلوالو بلکې د حقوقي د سہولتکارانو پر ضد کاروایی کول پکار دي. ورسپانه لیکي تر څو چې په دې ملک کې دا قسمه کاروایان کېږي نو په مکمله توګه امن نشیرات للی د حکومت سره سره د اولس همزي مواري جوړېږي چې ملک نه تر هغه او د هغوی د سہولتکارانو خاتمه لړکې د خپل کردار ولوبوي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي د روژې په میاشت کې غیر مسلمه ملکونه هم د خپل مسلمان وګړو لپاره سہولتونه برابرولو سره د مختلف شیانو نرخونه راکم کړي. خو پاکستان چې اسلامي ملک دی په دې میاشت کې پکې د هر شي نرخونه زیات شي او غریب اولس چې وړاندې نه د ګرانې لوجې پریشان دي روژه راتللو سره یې پریشانۍ کې نور هم اضافه وشي. ورسپانه لیکي حکومت صرف په نوم رمضان بازارونه جوړ کړي دي په کم کې چې یا خود شیانو کوالټي ښه نه وي او یې نرخونه زیات وي. د پاکستان د شماریاتو ادارې د 19 راپور نه پډاګه شو چې په 13 اونۍ کې د رمضان بازارونو په شمول د ملک په مختلفو مارکیټونو کې د سبزیانو میوه او نورو خوراکي شیانو په نرخونو کې اضافه شوې ده. ورسپانه لیکي په ځینې وختونو کې خو ورته حیرانی کېږي چې اخیر حکومت چرته دی. هغه محکمې چې د شیانو کوالټي او نرخونه په کنټرول کې ساتلو ذمہ وار دي هغوی چرته دي. حکومت له پکار دي چې وعده کولو په ځای د متعلقه ادارو د مشرانو نه تپوس وکړي چې د دوی په موجودګۍ کې د هر شي نرخونه ولې زیات دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بخنه نړیوال سازمان وای په ایران کې خزې پابند ګرځول شوې چې حجاب واغوندي او دا چې رژیم د خپل د حکم عملی کولو لپاره ځانګړي پولیس ګمارلې دي. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو د خیر ښېګڼې ادارې یونیسف لیکلي چې په افغانستان کې له سکولونو د باندې ماشومانو شمیر ورځ تر بلې زیاتېږي. د دواړو لیکنو مهمې برخې له مجید بابا راوړو.
د بخنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په ایران کې د حجاب پاړه په خپل یو راپور کې لیکي چې دا مهال په دغه هیواد کې که کومه جینۍ یا مېرمنه وغواړي چې بازار یا د سیل ځایونو ته ولاړه شي او یا چرته خپل تصویر په ټولنیزو پاڼو شریک کړي، نو دا هر څه هغه وخت کولی شي چې حجاب یې کړی وي. د سازمان په خبره حجاب د کوره د بهر وتو لپاره نه یوازې لازمي دی، بلکې که د څه بجې د کومې مېرمنې نه حجاب یا د سر ویخته او یا خپې پټول هیر شي، نو د اخلاقیاتو په چیک پوستا د ریاستي ادارو کارکونکو یې نیولی شي. په ځینو مواردو کې تشدد سره هم مخ کېدی شي او د قید او کوړو سزا ورته هم کېدی شي. د سازمان په خبره د اخلاقیاتو د اداري پولیسو د دغه هیواد ټوله سلویخ میلیونه د زنانو آبادی دا مهال د سار لاندې ساتلې. د ریاستي ادارو کارکونکي په ښارونو کې ګزمه کوي او دا اختیار لري چې کومه زنانه وغواړي د هغې د جامو په اړه پلټنې کولی شي. دغه کارکونکي دا هم ګوري چې څوک کمسایې ښکاري، د کمیس اوږدوالی څومره دی او په څومره مقدار کې سرخی پاوډر یا ډول سنگار کړی. بلخوا د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف په خپل یو بیان کې ویلي دي چې د 2018 او 2013 کال منځ کې په افغانستان کې په سکولونو بریدونو کې زیاتوالی راغلی. مخکې دغه شمېره 18 وه چې اوس 192 ته رسېدلې. د ادارې په خبره د 2015 کال نه را په دې خوا دا ړومبی ځل دی چې په سکولونو بریدونه زیات شوي دي. د یونیسف په خبره په افغانستان کې روانې شخړې او په تیزۍ سره بدلیدونکي امنیتي صورتحال له وجې تیر کال تر پایه تر زرو پورې سکولونه بند شوي، چې له وجې 15 لکه ماشومان زده کړو نه بې برخې دي. د یونیسف په خبره د سکولونو د بندېدو یو وجه د دغو ودانیو د 2013 کال د ټاکنو لپاره د رای ورکولو د ځای په توګه کارول وو. د یوې اندازې له مخه دا مهال په ټول افغانستان کې 30 لکه ماشومان د سکولونو نه بهر دي. یونیسف زیاتوي چې د امنیت خراب حال، غربت او د نجونو په اړه امتیازي سلوک هم یو وجه ده چې جنکۍ د سکولونو بهر دي. دا مهال 60% جنکۍ د تعلیم نه بې برخې دي. د 2002 کال راهیسې دا ړومبی ځل دی چې سکولونو ته د نه تللو جنکو په شمېره کې زیاتوالی راغلی.
دا مشال تر څنګ اوسه، دا سهار لنه هو، دا ماخام تر شپږو.
په مسکو کې د افغانستان د یو شمېر سیونو او طالب استادو ترمنځ بین الافغانی ناست روانه ده. که څه هم تر دې دمه د دې ناستې ډېر جزئیات نه دي پړاګې شوي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د نن ورځې په ناسته کې د افغان حکومت استازي برخه نه اخلي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړي وایي که د مسکو په ناسته کې د افغان حکومت استازو برخه درلودای نو نتیجه به مثبته وای. اکرام الله اکرام رپورټ راکوي.
د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین وایي چې د نن ورځې په بین الافغاني ناسته کې د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس عبدالکریم خلیلی او په مسکو کې افغان سفیر برخه نه لري. خاغلی شاهین په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې د مسکو پرونی غونډه د روسیې او افغانستان د سلکلنو ډیپلوماټیکي اړیکو په اړه و چې د کابل اداري استازي هم پکې و. خونن به د بین الافغاني تفاهم په غونډه کې عبدالکریم خلیلی او د کابل د اداري سفیر نه وي. تیر ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دې بین الافغاني ناسته کې به مسکو کې د افغان سفیر او ښاغلی خلیلی ګډون کوي. یو شمېر رسنیو ته ځینو سرچینو ویلي چې د نن ورځې په ناسته کې به په اوربان بحثونه وشي. دې سرچینو دا هم ویلي چې د افغان پلاوي هڅه به دا وي چې له دې ناستې وروسته طالبان لږ تر لږه 15 ورځې اوربند وکړي. دا غونډه د افغانستان او روسیې ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د سلمې کلیزې په ویاړ 13 ورځ جوړه شوې چې دویمه ورځ یې بین الافغاني ناستې ته ځانګړې شوې ده. افغان حکومت د دې ناستې په اړه څه نه وایي، خو د افغانستان د ملي شورا د دواړو جرګو یو شمېر غړي په دغه ډول ناستو کې د افغان حکومت د استازو په حضور ټینګار کوي. د ولسي جرګې غړی نعمت الله کاریاب په مشروط ډول دې ناستې ته هیله مند دی.
که چېرته دا هڅې په واقعي ډول د وطن کې د سولې او د ټیکاو د راوستو لپاره وي، نو موږ ته خوشبین یو. زموږ هیله دا ده چې دا خورې ورې هڅې د یو چتر لاندې په منظم ډول د افغانستان د حکومت سره په یو ګډ تفاهم مخکې لاړ شي، د
خاغلی
کریاب وایي په دې ناسته کې ګډون کوونکي افغان سیاسیونو اوس مهال د جګړې برخه نه ده، نو ځکه ویلی شي چې له اشخاصو سره تفاهم ته رسېدل نتیجه نه لري. خو خاغلی کریاب هیله مند دی چې دا شان ناستې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. روسیې د روان میلادي کال د فبروري په میاشت کې هم د طالبانو د قطر د دفتر استازي او یو شمېر افغان سیاستوال مسکو ته وربللي وو څو خپلو کې د سولې غیر رسمي خبرې وکړي. په هغو خبرو کې هم د افغان حکومت په استازیتوب چا برخه نه درلوده. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې غړي انارکلی هنریار بیا دې ناستې ته هیله نه لري او وایي د مسکو تیرې ناستې ته په کتو فکر نه کوي چې اوسنۍ هغه به هم نتیجه ولري.
دومره اغېزمن او تاثیرناک به نه وي دا د حکومت د رهبرۍ لاندې راځي. دې نه زما په نظر باندې
په مسکو کې د افغانستان سفیر لطیف بهان تیر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د روسیې او افغانستان د اړیکو د سلمي کلیزې په مراسمو کې د افغان حکومت په سازولۍ برخه درلوده، خو نوموړي وویل چې له طالب استازو سره یې کومه لیدنه نه ده کړې. د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس بیا تیر ورځ د خبریالانو سره د خبرو پر مهال له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه د طالبانو پر پخواني دریځ ټینګار وکړ او وی ویل ستونزمنه ده چې د افغانستان د جګړې موضوع دی د څو غونډو په جوړولو حل شي.
دا مشال ریډیو دا.
د الجزیرا پر وپاڼه خبره شوې لیکنه وايي افغان حکومت نه دی توانېدلی چې په هغه هیواد کې له موجودو معدنیاتو په ګټې پورته کولو سره پر بهرنیو مرستو تکیه کمه کړي. د لیکنې تر مخه برعکس د حکومت وسلوال مخالفین لکه طالبان او داعش د هیواد دغه شتمنۍ غلا کوي او خپلې جګړې ته پرې دوام ورکوي. د دې لیکنې تفصیل هم درته ورو. د الجزیری لیکنې وايي په افغانستان کې مس، لیتیم، تلک، ماربل، سرزر، یورانیم او یو شمېر نور معدنیات شتون لري چې ارزښت یې څه د پاسه $1 trillion ښودل کیږي. خو شمېرې ښیي چې افغان حکومت هر کال له قانون څخه د مالیې ټولولو په برخه کې د $300 million په اندازه تاوان کوي. د لیکنې تر مخه د امنیت خراب حالت، د مناسب قانوني چوکاټ او تنظیمي وړتیا نشتوالی او اداري فساد هغه څه دي چې د افغانستان د قانونو سېکټر یې له ستونزو سره مخ کړی دی. لیکنه وایي د افغانستان له مدنیاتو څخه ماربل هغه مادن دی چې که په سمه توګه راوباسل شي نو هغه هیواد کولی شي پر بهرنیو مرستو تکیه کمه او د پرمختګ پر لور رهي شي. لیکنه کاږي افغان حکومت په 2014 زیږدیز کال کې د کان کیندنې د نوي قانون پر جوړولو کار پیل کړ چې په دغه برخه کې چارې شفافې او زړو تړونو ته بیا کتنه وشي. خو د قانون او پټرولیم وزارت د تیر اپریل میاشتې پورې نه توانېدلی چې له کوم شرکت سره نوی تړون لاسلیک کړي. د نعمت الله صدیقی په نوم یو افغان سوداګر چې د تور ماربلو ایستلو شرکت لري الجزیرې ته ویلي چې حکومت یې شاوخوا 4 کاله ورځای کړل. د نوموړي په خبره دوی ته د زړو او نو قوانینو پر ځای وخت ډیر مهم دی. لیکنه په افغانستان کې د څارنې د یوې ادارې انټیګریټي واچ په حواله وایي د حکومتي پالیسیو له وجې د مسینکو د لوی پروژې تړون چې چینایي شرکت ته د ورکول وړاندیز شوی دی هم له ناکامۍ سره مخ شوی. د ګلوبل ویټنس په نوم د څارنې یوې بلې ادارې ویلي په افغانستان کې فعاله وسلوالې ډلې لکه طالبان او داعش د هغې هیواد د معدنیاتو له سکتوره پیسې ترلاسه کوي. د دې ترڅنګ غیر قانوني کان کیندنو د هیواد په شمال او ختیځ کې د مخالف وسلوالو ډلو ترمنځ شخړې زیاتې کړي. په لیکنه کې د افغانستان د کان کیندنې په حکومتي سکتور کې د کار د نامناسبو شرایطو او له ماشومانو د مشکت اخیستو په څیر ستونزو یادونه هم شوې. لیکنه د افغانستان د کارګرانو د ملي اتحادیې د مشر معروف قادری په حواله وایي حکومت د لری پرتو سیمو قانونه په کرایه ورکړي او همدا وجه ده چې د کان کیندونکو د حقونو د پوښتنې څوک نشته. لیکنه د کتونکو په حواله زیاتوي افغان حکومت نورو ته د انتظار کولو پر ځای باید خپل رامخته شي او د کان کیندنې په سکتور کې لازم اصلاحات وکړي.
د مشال رادیو د پنځم بیا زیارت تورزی 19 پروګرامونه
سندرې جادوګری
په 19:00 بجو
قبایلی سیمې د بدلون په لور
په 1:30 بجا
تاندې هیله
په پاو کم 2:00 بجو
د مشال پنوم
په 2:00 بجو
د مشال ترانا لاندې
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
روحانه مستقبل
په پاو کم 4:00 بجو
هارون باچا هنری غړې
په 4:00 بجو
د پاکستاني ډان روسپانی ولیکنه وايي په هغه وخت کې د لوړو سرکاري چوکیو لپاره د کسانو غسل پر وخت د غوي د اخلاقي معیارونو جاج غسل ډیر مهم دي. خو د نموړي په وینا د پاکستان په سرکاري دارو کې د موضوع ته څوک پام نه کوي. د لیکنې مهم ټکی له منور شاورو
د ډان ورځپاڼې په دې مقاله کې لیکوال زاهد حسین وایي په داسې حال کې چې د پاکستان د احتساب قامی ادارې نیب په مشر اخلاقي تورونه لګیدلي، د یادې ادارې لخوا صرف دا ویل چې دا اقدام د دغه ادارې د مشر د بدنامولو لپاره شوی کافي نه دی. په دې وروستیو کې د نیب د مشر جسټس جاوید اقبال په اړه په ټولنیزو رسنیو داسې ویډیو او آډیو خپرې شوې چې پکې په نوموړي له یوې میرمنې سره د غیر اخلاقي حرکتونو تور لګول شوی دی. زاهد حسین لیکي جسټس جاوید اقبال په وار وار ویلي هغه شخصیات او ګوندونه چې پر ضد یې د احتساب عمل شروع کړل شوی په د له هرې خوا د فشار اچولو کوشش کوي خو له احتسابه نشي بچ کېدلی. د لیکوال په وینا اوس چې په جسټس جاوید اقبال د غیر اخلاقي حرکتونو تور ولګېده، آیا هغه به د بې پلوه احتساب دعوا هم هغه شان وکړی شي چې وړاندې کړې ده؟ د زاهد حسین په وینا د جسټس جاوید اقبال خلاف خپرې شوې ویډیو او آډیو تصدیق لا نه ده شوې، خو تر اوسه پرې په ټولنیزو رسنیو ډیر بحثونه شوي دي چې د نوموړي شهرت ته یې زیان رسولی دی او د نیب لخوا دغو ویډیو او آډیو ته صرف جعلي ویل دا مسله نشي حل کولی. د مقالې لیکوال وایي چې د ریپورټونو تر مخه نیب د تور لګونکي ښځې او د هغې د خاوند خلاف د بدنامولو په وسیله د ګټې اخیستو په تور کې مقدمه درج کړې او خاوند یې د نیب په حراست کې دی. زاهد حسین وړاندې لیکي چې اول د دې ویډیو او آډیو ساینسي تصدیق پکار دی او بیا د دې معلومولو لپاره د پارلماني پلټنې وشي چې د تور لګونکي ښځې سره د جسټس جاوید اقبال له وړاندې سره رابطه وا او کسنګه. د لیکوال په وینا اپوزیشن ګوندونه او په خاصه توګه پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز ګوند لا لوړاندې د احتساب په عمل نیوکه کوي، اوس ورته بل موقع هم په لاس ورغله. بلخوا د تحریک انصاف حکومت غواړي چې د احتساب عمل په وړاندې هیڅ خنډ را نشي، خو د ملک او قام په حق کې دا بهتره ده چې د احتساب عمل جاری وي او د هر چا خلاف یو شان او بلا امتیاز ترسره شي او د دې لپاره پکار ده چې د نیب د مشر اخلاقیات د شک نه بالا تر وي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د خیبر پختونخوا انتخاباتي کمیشن وایي په قبایلي سیمو کې به د صوبایي سملې پر څوکیو انتخابات په اعلان شوي نیټه کېږي. پرون مشال لیډو ته د کمیشن ویاند وویل د می پر دیرشمه یعنی سبا به ټولو کاندیدانو ته انتخاباتي نخې ورکړل شي. د انتخاباتي کمیشن اعلان سره سم ټاکنې به د جولای پر دویمه نیټه وي. له اسلام آباد سراج زهیر تفصیل راکوي.
د نهې په مازیګر له مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر پختونخوا د صوبایي الیکشن کمیشن یو افسر سویل احمد وویل وی د قبایلي ضلعو په 14 چوکو د انتخاباتو د تیاری عمل سرته رسولی او د مئی په 1.5 به امیدوارانو ته نښې ورکړل شي او په ټاکل شوي نیټه 2 جولای به په دغه سیمو کې د صوبایي چوکیو لپاره انتخابات کیږي. د نوموړي په خبره تر څو چې ورته د زیات کړل شوي چوکو په حواله کوم نوټیفیکیشن نه وي ترلاسه شوی، دوی به د انتخابي عمل جاری ساتي.
پروجیکټ خو روان دی، هغه کې خو سره رکاوټ نه راغلی اوسه پورې او دا هغه نورستو د دې کاغذونو کسو کو افس اخستل غواړي. د هغه اخري تاریخ ته هغه لپاره 1.5 تاریخ باندې با امیدوارانو ته نشاناتو نه لاړ شي، هغه حتمی فهرستوم جاری شي.
بلکې نو د قبیلی ضلعو لپاره د صوبایي چوکیو زیاتولو بل له کمی اسمبلی پاس شوه او اوس به د نوري منظوري لپاره سینټ ته وړاندې کیږي او ویل کیږي د سینټ نه د منظوري وروسته به د قبیلی ضلعو انتخابات د شپږو میاشتو نه تر د یو کال پورې ځنډول کیږي. خو د مئی په 20مه د کمی اسمبلی په غونډه کې د پاکستان مسلم لیگ نون یو مخکخ او پخوانی وفاقي وزیر خواجه محمد آصف اندیښنې څرګندې کړې چې ځینې خلک نه غواړي چې د قبیلی ضلعو د چوکیو زیاتولو ترمیمي بل د سینټ نه پاس شي.
ساره هاوس کی ایک کنسنسس تھی،
دوی د ټول پارلمان اتفاق وو او په ډیر خي جذبه سره یې دا اینی ترمیمي بل پاس کړو. اوس دا مسله په سینټ کې جوړه ده او هلته هغه قوتونه لګیا دي چې دلته یې نه غوښتل چې دا بل پاس شي. چې کوم خلک نه غواړي چې دا بل د سینټ نه پاس شي او هغه په دې کې کامیاب شو، نو زه ګڼم چې دا به زموږ د ټولو ماتې وي. مشال ریډیو چې په دې اړه د حکومتي ګوند د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی د غړي محمد اقبال پریدین وپوښتل نو هغه وی
کوشش کوو چې 25 تاریخ کوم سندې اطلاع
د قبیلی زلو لپاره صوبای چوکی د شپاله سونه سلی رښتو تر سوالو او د قامی اسمبلی دولس چوکی په ځای ساتلو شپږوشتم آئینی ترمیمی بل ټول ګوندونو په متفق توګه په 14 مئی له قامی اسمبلی منظور کړو او له سینټ د منظوري او د صدر د لاسلیک کېدو وروسته به دا په باقید توګه قانون وګرځي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د وړو کې اختر رانځي کېدو سره سم د پاکستان په بازارونو کې ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده. خلک د خپلې خوخي جامې پیزار او د ضرورت نور شیان رانځي، خو په کوټه کې زیاته ګڼه د خولیو او واسکټونو د په دوکانونو لیدل کېږي. له نورو سیمو هم خلک د دغه شیانو رانیولو لپاره په ځانګړې توګه کوټې ته ورځي. دوکانداران او اخیستونکي وایي چې د تیر کال پرتله قیمتونه زیات شوي دي. ایوب ترین حال راکوي.
څنګه څنګه چې د روزه میاست مخ پر ختمېدو او وړوکی اختر را نږدې کیږي، دغه سره سم په کوټ ښار کې د خریدارانو ګڼه ګوڼه هم زیاته شوې ده. بیا په خاصه توګه د خولۍ او صدري پر دوکانو باندې زیات راشتي، ځکه چې د صوبې د لری پرتو سیمو څخه هم خلک د اختر لپاره د خولۍ او صدري د رانیول لپاره وکوټ ته راځي. په دې ترڅ کې مې چې کله د کوټ و سرکولر روډ ته سترګې ورښکاره کړې، نو هلته مې د خولۍ په یو دوکان کې احسان الله ولیدې. څوک چې د خولۍ د رانیول پته مناست او څه داسې راته وویل،
اختر کې چې خولې نه اختر ګر سره خون نه کې مرده پښتونونو دغه ثقافت چې خولې ملې یي اختر دی لږ ګران سی خولیان یو.
خو دکاندار فیض محمد وای چې د خولې بیلابیل قسمونه دي. په دوی کې د 2000 څخه نیولې بیا تر 25000 پورې خولې خرڅيږي.
د ډېر لوري علاقو څخه چمن جو مسلم باغ کوچلاغ مستون خوازدار دغه خاران علاقو څخه خلک راځي اخته خو ټوپي اخی خولې کې ډېر قسمونه ساغه یعقوبی خولې د میچړی خولې دی دغه جمالی خولې دی د عدالت ار اختر نیو نیو ډیماند جن راځي.
بل خواته د صدرې پر دوکانو هم زیات راشتي. ته زیارت وسیدونکو عبدالرشید وای چې پروان کال کې ګرانی زیاته شوې ده.
صدرې دوکان رالو دا تقریبا د واسکټ مال ل 1994 زغ هغه ټیم لاله نور سامان مل دوی سره وکي خولې دا شان سره نو دغه صدرې ډیر معیاري صدرې دی جوړي موږ راځو دلیل دوی زخه.
په دې ترڅ کې د سرکولر روډ د صدرې یو دوکاندار نظام الدین زیات کړه چې د ډالر د لوړېدو څخه د دوی پر کاروبار هم زیات اغیز بدلې دي.
سامان د لوړ سم ډیر ګران روان دي، نو د ډالر د وجم پوز ډیر دغه پر کې وکي د کپړې او د شان خام خا دغه کې ګرانی د درځان تم سلاین دغه کله خو بیا هم کم چې غد نه دنه خلک په جوړي راغه بیا موږ خپل جوړو په درځانو باندې خپل درځان هر وخت لکه چوټو ګټونه چې جوړی تیار موږ هم تیار واسکټان جوړو یزدو بس بیا خپل موقع باندې خلک راځي بیا هم ګراک سره پښتنم کولای شي دغه در هغه دانه چې کوم جوړي درغه ډیر ارزان از موږ صدرې ورته
دل خبره ده. یادونه ورده چې د عام ورځ په مقابل کې د اختر لپاره د خولۍ او صدري په قیمتونو کې څو چنده زیاتوالی راسي، خو پر دې برسېره شوکې ځوانان د خپل شوق په خاطر د خولۍ او صدري په ګرانه بای هم رانسي.
خزي د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللې وي نو ټولنه پرمختسي. پتان دی هلی خبرونه کې لفرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنځ شنبه په ورځ
اوریدونکو د روژې ځانګړې لړۍ په موضوعاتو کې نن نورې چې پروژه کې د ساتیرای نورو کارونو پر ځای ولې عبادت خوي دا به هم اوري چې په ځینو هیوادونو کې خزې د تراوی لمونځ پر جماعت تزي نو یا دوی کولی شي په کور کې د لمونځ وکي. موضوع مفتی ذاکر الله ذاکری روښانه کړي.
د رمضان المبارک په دې مبارکه میاشت کې بعضی ورونه داسې منګه ګورو چې هغوی د رمضان المبارک په دې مبارکه میاشت کې څو کسان سره راټول شوي او تاش کوي او قطې کوي او یا مثلا تلویزیون ته ناستي او تلویزیون نه ډیر ګوري، څوک موسیقي اوري، څوک شیشه کوي. نو تر یو حد پوری تر لگ وقت پوری که چیر تا پا عام امروز کی دا اعمالو شی خوزه و خبره، لیکن دا رمضان المبارک دا مبارک میاش چی دا مسلمان دا پارا دا کامیاب تجارت میاش دا، دا باید پا داس شیانو باندی مشغول نکی، باید دا اللہ جل جلاله پا ذکر باندی و دعاگانو باندی، زکه چې کوم دعاگانی پر روژه کې قبلیږي هغه بدون روژینا هغه سینه قبلیږي، د عبادت چې کوم قیمت ته پر روژه کې هغه به په عام روزو کې نه دی، د خیر خیګړی د عمل چې کوم قدر دی پر روژه کې هغه په عام روزو کې نه دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای کوم یو انسان چې یو نیکی او خیګړو کې پر روژه کې نفل او تطوعی کار وکړي، یعنی هغه کار چې الله تعالی پہ فرض کړی نه دی، داسې یو عبادت وکړي لکه نفل منځو کې نفل صدقه ورکړي، د هغې ثواب چې دی دا د فرضو برابر دی، لکه یو فرض عمل چې په عامو ورځو کې سړی وکړي. همدارنګه که چېرته سړی یو فرض پکې ادا کړي نو دا د اویا فرایضو قدر ته ثواب لري، لکه اویا فرایض چې په عامو ورځو کې بدون د روژې او بدون د رمضان نه سړی ادا کړي. نو دا مبارک لمحات باید سړی غنیمت وګڼي او په دې کې د الله جل جلاله ذکر وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کوم کسان چې په یو مجلس کې راجمع شي او د الله جل جلاله ذکر په هغه مجلس کې ونشي، د الله تعالی یاد پکې ونشي او په ما باندې درود ونشي ویلی، یعنی درود شریف ونه وی څوک په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې، د قیامت په ورځ باندې به یو حسرت او افسوس یې دی خلکو، وی به خدای کاش کی چې موږ په دغه مجلس کې ستا ذکر کړی وی او ته مو یاد کړی وی. بل په بعضی ښارونو کې دا خبره موږ ګورو چې ښځې تراو تراوزی په افغانستان کې خدا رواج نشته، خو په اروپا کې او په خلیجی دولتونو کې دا خبره بیشتره چې داسې لباس به اغوستی چې هغه د نورو خلکو توجه ځان ته راجلب کوي، دا خبره هم جایزه نه ده، غلط کار دی. همدارنګه یا به یې ډیره خوشبو او عطر لګولي په ځان، دا هم جایز کار نه دی. هسې نه هم نوافل عبادت د هغې ثواب د نبی علیه السلام د مسجد نه او د مکې نه زیات دی په کور کې چې کور کې وکړي.
اوریدونکو د روژې په مناسبت مو د مشال رادیو ځانګړې خپرونه اورېده او د خپرونې د پای شېبې دي د خبرونو لنډیز بل اسرار الله مومند وورو.
په داسې مهال چې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د شمالي وزیرستان د ډزو پیښې ضد احتجاجونه روان دي. پښتونو ژغورنې غورځنګ وایي په لسګونو غړي یې نیول شوي دي، البته پولیس د نیول شوو کسانو شمېره کمه ښایي. پښتونو ژغورنې غورځنګ وایي چې د مئی په 26 د شمالي وزیرستان په خړ کمر کې پوځ پر دوی ډزو کې 42 کسان وژلي، بلخوا پوځ دریز لري چې دغو کسانو د یو مشکوک ترګر د خوشي کولو لپاره د دوی پر چیک پوسټ وسلوال برید وکړ چې په نتیجه کې 15 پوځیان زخمیان او درې حمله کوونکي وژل شول. د یو بل خبر لمخې د خبریالانو خوندیتوب نړیوالې کمیټې په پاکستان غږ کړی چې خبریال ګوهر وزیر سمدستي او بله شرطه خوشي کړي. د خبریالانو د خوندیتوب نیویارک میشتې نړیوالې کمیټې پرون په یو بیان کې ویلي ګوهر وزیر چې د پاکستان یو شخصي ټي وي خبر نیوز لپاره کار کوي پرون په بنو کې هغه وخت ونیول شو چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مظاهرو خبریالي کوله. اسلام آباد کې د پیپلز پارټي د پلویانو او پولیسو ترمنځ په نښتو کې ځینې کسان ژوبل شوي او د ګوند یو شمېر پلویان هم ونیول شوي دي. د پیپلز پارټي مشر بلال بوټو زرداري نو په اسلام آباد کې د احتساب کمې ادارې مرکزي دفتر ته وړاندې کېدو چې د نوموړي د پلویانو او پولیسو ترمنځ نښتې پیل شوې. د یاد ګوند د زده کوونکو سازمان مشر وجاد خان مشر لوتي وویل چې پولیسو د 240 کسان نیولي دي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن چارواکو نن مشال ډوته ویلي دي چې د خبر پښتونخوا اسمبلی کې دونکو ټاکنو لپاره له قبایلي ضلعو ولاړ امیدوارانو ته به سبا د مئی په 10 انتخابي نښې ورکړي. د امریکې د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن ویلي دي دا خبره تقریبا یقیني ده چې ایران د هغو بریدونو تر شا لاس لري چې د میاشتې په لومبیو کې د متحده عربي اماراتو په ساحل کې د تیلو په ټینکرو شوي دي. او په انګلند کې د 500 لوبو نړیوال کرکټ کپ سبا شروع کیږي. په دې ټورنمنټ کې د پاکستان او افغانستان په شمول لس لوبډلې برخه اخلي.
د خبرونو لدی لنډی سره ورځونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پاتور رسیدي. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه ووري. زه هارون بچا اسرا لم ممند او زمون تخنیکی همکار لتا سوچات غواړو د خدای په امان.